پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکمه مثلا په ترکی مسجد کې، ترکیا لکه چې وان کې وو، ترکیا او ایران مسجد کې هلته افغانان بشارګان راشتل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، دا بشارګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي، که داسې مشخص واضح وزارت وای په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
زه مثالونه ډېر لرم، په دې سمو بیچاره کړېدلې او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې صدا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی ترانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، سي مجبور دي، ځان ګوري چې د کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري، دغه سوچونه ډیر کوي، او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی د ژوند په خطر کې، د دوی راتلونکی، یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به تاسو ته درکوم، یو کس ما ته کیسې وکړي چې دای بشارګان تللی وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قاقي لاره په دغه ځمې کې، یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې، دا بشارګان په برف کې راګیر شوي وو، بیچارگی و دربدری و محرومیت خی، نو دا لپاره سمونگ انسان وطن طبیعت لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي، او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقوقونه نو ورکول کیږي. دا تاسو دې نه پاغه نه مسورته کومه کونه مې اوسې فرد نه لري وان کومه کې هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیږي. دا حقیقتونه د سمات استویل او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته، نوري ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د پخوام مونږ لیدلی وو، د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلط هغه سن اوس د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړی وای، د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي هغه کو، مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې ته تلاش کړي، دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي، خرابيږي، هم حقوقي هم جزایی، بعد د محاکم وروره تاسیس کی او د خلکو د شکایتو بعد غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی شي. دغه د دقیقه تمه یې منو.
بله تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتوي لسی البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا دی بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، اوس موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره چې څنګه یو مړی دوری پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ څنګه پلان تری تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی
دا خلکو د صدا دوی او د ماورد کدی بلاتسی او دوی ځان پو کی او دوی خپل حق په دې نه چا خپل حق نه د پاو کی دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کی څنګه په دې وطن یو ګوتی ا دې اقل تر یو حد پوری خلکو سره دام راستو کوتی دوی د خپل حق او د نور د حق پاک مال مات پیدا کړی
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او فارشناسان ولرو مسلکي خلک کولر وکا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل اخر چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک
چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوسیا کې سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي
په دې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولای شي د بل هغه حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو پیژني او ورتګر کی نو دغه تعدی او ظلم مستبدل منځ دي نو په دې معنی چې حق به په جندل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي خپل راځي دغه خلک پیشرفت او ورته توجه کیږي
bale تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري او د تحصیل لپاره د یو د مجبوریت لپاره د څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټ راوړي بل هم د سیاحت لپاره ده ک په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي د دې بل مملکت له دو دستور فرهنګ سره بلديږي د هر ارزښت تر روښانه کړی
دا ډیر مهم دی دا ډیر ارزښت لري په دې مثلا هر خپلوینه سي انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري چې خلک به چیشي نه بد مني د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي د هغو حالات وګوري چې دوی د چیشي نه افراد لري د چیشي نه دوی خلک خوښیږي خصوصا د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی مثلا چاته په بد سترګه ونه ګوري د چاته وروره بد خبرې ونه کی غلا ونه کی یعنی ظلم ونه کی دغه نزاکت د مراد کی یعنی دوی خپل څه چې وروره کیدی د همدغه محدوده قوانینو لري انساني اخلاق ورته ایجابوي دغه کارونه دی وکي نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورور حقوق په دې کې تامین کیږي جوړیږي او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه د دې مخکې کوم مشکل نه جوړیږي او د همیشه کوي سفرونه وکي او به خپل ویوات د لارسي او متاسفانه دغه سوال تاسو وکي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللی دي بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي او دا متاسفانه کله خبرې کو په دې خپل مونږ شرمېږو نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دي ځان سنبال کی او د چا ورو را حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو را بد خطر ونه رسي نو دا غو مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او ور یو څول کی چې جی آیا د سي اوایل کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په اړه کې یو کتاب مثلا لیکي او کل نږدې نه ورسې مال ته د امغ خلکو دو دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره خولي راسي څومره به عملی او عیني راسي
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده په دې سو یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده مونږ ست یو دقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواله ځان سره ولرو په دې ما کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره مونږ تحقیقات کوو په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال تلاش ته دی اندازو ګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې دی ولې خراب سی ویلې دي دا مثال ماته ویلې نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ولري او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې اواز د خبرو لاره یو ده گزارش لاره یو چانه واوري او هغه کتاب کې ولی کی دا ناقص دی او علمی نه دی په نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزد کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2014 کال کې سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تللی ولو یو ځل د دینه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و نو په هندستان کې دا ما ولید چې دا موږ ته غتر هغه اسه په دې راغی چې مثلا دا نور هوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو مانګي و خپل بیوا سره مینه لري یو حالت ما ولید چې دا هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته ما وکتل دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځله او خپل بیوا سره مینه درلودې دا د بیوا سره اتحاد او مینه درلودل او دا هیواد لپاره کار کول او دا خپل هیواد مخ ته تلل او ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې بد قانون سوي دي متاسفانه در دې باعث دا خلک موږ د خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بشارګان مسافر دي چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر د ارزښه کارونه مثلا د یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې دا ستیل ډېر یعنی لایق خلک د موږ او دغسې کارونه په خارج کوي دا موږ ته وروره ښه نه دی یا له مغو بشارګانو ته ښه نه دی دغسې ما دا زده خپل هیواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کمه ده د خپل وطن آباد کې سمسور کې او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د اشراف لپاره ترقي ولرو
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره ملما او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو د نن سبا په ناروی کې اوسي وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راتو وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده عملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده اماری زیکی څلورم او پنځم مشبغم صنف له سرخوت کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ دی فقلا لسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته تلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل نو زمونږ د پوانتونه مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلورم مليالې کې مو په اول منزل د درې مليالې کې چارالیو نیولې ولکه چې کودتا نم خبرو
نو پوانتونه یعنی د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه کودتا و نو سبای دا خبره ما واورېده چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا کزما په یادې کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمې کوټه کې وم په درې منزل کې دا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو واورېدو چې کوره تاسو ویره تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوې نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپږ بجې یا خدای مې دغه باندې شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل د چې ستاسې هغه وویلې چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه د اوس ثابته شو. هغه بیا ورته ویلې وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2025 کال و، هغه عیسوي کال 1922 به راتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویل.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کول، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دې کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه، د ثور دا د ثور کودتا چې وشو، بیا عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شومه، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه، د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکاڼی اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږلې او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورې، بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفک شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفک شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفک شوی یم. سبای تمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه منفک شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، چې علي ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېدم. خو وایي ته منفک شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړل.
ښه صاحب، نو کله چې منفک شوی له هغې وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه، یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم. موږ امتحان نه وو، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلقان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته به چېرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخوده فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب تیار یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیز الرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی ده، ما غځې کې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمیني اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مصروف شي، لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې. او ځینې نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم. د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
او راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بېرته لاړل. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته کرا شو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه؟ او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو.
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې د بیا جوړولو، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وي. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي، او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان ده، خدای دې وبخښي، مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې و، خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د انیشال خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخی ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي، یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک را پسې را نغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شئ، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې، بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړه، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه، هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې، هغه راغلی و خبرې وکړې، د فراسیا پټک راغلی و د پاکستانه، وستاس تارک راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه، بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هملته به لوستلو ته برابر شو.
د د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کړم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر چې چېرته به چاپ کړم به یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې وګورې شو کال په کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې، نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایم لاجودي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مې اوس پونټونو کې دې زه دا وی سره کومک نشم کولای، هغه ما سره اوس کومک یې مالک ګور.
ډیر زیات مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسې.
تا نه مننه، ډیر زیات مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسې.
پښونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پاتکی گودرنا